سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت سلور بجې جی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست مخکې تر دې چې د خبرونی مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي وایي د هیواد جرمني هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر رسمن خبر را ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیره د ښځو د حقوقو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د کناډا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسی بدل نشي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د څلورو ودونو په خپله طرح کې د نړیوالو کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. دوی طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کېږي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندي زوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندونو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیلاب د راوتلو امکان شته دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چنۍ وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښنن سهار د کراچۍ د توکړ او بدلو په یوه کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکي او چنۍ وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چنۍ وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او تورن کس له ساحې څخه تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پولیساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان ساروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. د طالبان حکومت د څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنې ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، خو د دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودل شوي. امریکایان نن د نومبر 15 د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوی دی، رای ورکوونکي د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مارسیل کاملا هارس او د جمهوري پال ګوند کاندید پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت د سهار شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایي په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو لړۍ تر ماښام پورې دوام وکړي. پاینال کې د امریکا څخبرتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولی دی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبري حملو د کمپاین لارې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې په خلکو کې د اختلافاتو راوستو هڅه کوي. روسیه خبرم دا چې په غزه کې د اسرائیل په پرونی حملو کې لکتر لګش پړس کسان بشر شوی دی. د غزه اوسیدونکو ویره لري چې اسرائیل د غزه په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیه لپاره خای نوري هوایي عملیات هم وکړي. د فلسطینی کډونوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرنویل چې اسرائیل د غو لاریون لوارو شمیر کم کړی چې غزه ته مرستې رسوي او وایي چې لدې سره به خوړو دارو درمل او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي، خو اسرائیل د خبره رد کړی. د غزه د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت الحلیا سیمه کې د اسرائیل په پرنیبرید کې شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. په امریکا کې د ولسمشري انتخابات دی وړاندې په خبرونه کې واوري د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره اغیز وکړي. د ژمي په درشل کې د سیلاب ځپلو اندېښنې
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پر مختلف دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ مشټول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه لرو. ازادي سروسي
ژمه پر راسي دوه دي دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سو وخت د امریکا د ولسمشري د ټاکنو ګټون کې معلوميږي په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایې شمیرل کېدی شي خو سونه یا له هغه ډیر وخت نیسي د پوستي له لارې رایې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغېز لري سفیلا ستانګزی او نور جزئیات
متحدو ایالاتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لک تر لګه په سبا اعلانېږي نه داسې نه ده ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډیر وخت ونیسي په 2000 کال کې کله چې جورج دبليو بوش د الګور سره مخامخ شو ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو پایلې ډیر سره نږدې وي بیا شمیرنه تر سره شو او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه بوش ګټونکي اعلان شو برعکس په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ وو یو ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شو امریکایان هم د پوستي له لارې رای ورکوي دا د ډیری پیچلتیا معنی لري په ډیرو ایالتونو کې د پوستي رای پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولېګل شي حتی که وروسته هم ورسیږي په تاریخي لحاظ دیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوری غوښتونکو په پرتله د پوستي له لارې ډیر رای ورکوي دا په دې معنی چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
الکتریکل کالج یا ټکنیس پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو لسمشر ټاکی کله چې امریکایان را روان نوومبر میاشت رای ورکوي د دوی رای په مستقیم ډول ګټون کوي نه ټاکی بلکې د الکتریکل کالج یا ټکنیس پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي په دغه راپور کې سفیلا ستانګزی دا توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي خو دا یو اسانه بهیر نه دی پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانل ترامپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکی ولی الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکی دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي په عمومي رایګیري کې هر سړی یو رای لري مګر په دې طریقه کې ګڼمیشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلی و چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت ده الکترال کالج څنګه کار کوي هر ایالت په کانګرس کې د خپل سناتورانو او استادو په برابر الکتوران یا ټاکونکو لري الکتر یا ټاکونکو هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادو ولې د رای حق ولري د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکو لري په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري نو په همدې برابر الکترال رای کاروي په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري 2 سناتوران او 250 استازي لري په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي معمولا سیاسي ګوندونه الکترالان یا ټاکونکو انتخابوي ټاکونکو موظف دي هغه نومان ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوي وي مګر ځینې وختونه دا الکترالان یا ټاکونکو ممکن بل کاندي ترای ورکړي په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ترای ورنکړه او دوه نور هم ډانل ترامپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه که څه هم دې کار د ټاکنو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ خو غاڼو ایالتونو د هغه څل لپاره جریمه وځکړي چې بے باور رای بلل کیږي د رایو شمیرلو څنګهواله رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداري ورکړی دی. دیوید سپرول لیوی کناډایي رسنی سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درو نورو ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو وینجنو او بشري قانونو د سرغړونو لامل نړیوال محکمې ته له شکایت ته طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ان کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. په یوه دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او دوی د قانون فعالان د نړیوالو د شان فشارونه مثبت بولي او ګر کوي دا یو دونه د تر هغه نه پشکی چې په خبرې د دوی قونه نوي تضمین کړي. نور حال پر راپور کې
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي ک طالبان د افغان خزو او انجنونو بشري حقوقو په اړه په خپل پالیسیو کې بدلون رانه ولی دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیواله محکمې ته دعوا وکړي. ډویډ سپارول د ګلوب اینڈ میل په نوم لیوی کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته د کاناډا، هالند، آسترالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لورې د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، آسترالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینڈ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حد پورې، خو ډیری دي دا هیوادونه دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي، هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی بیا وایي
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي، دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې ښودلې کړی چې طالبان ورسره له ډیپلوماټیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کورد او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کروندې په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب د سي یا کولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غځيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي، او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنگونه وبښکي کې نامنی و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ شو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړې چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت ته موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکوو. سیدي میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بهسودي سیاول ده، سیدوام ده، او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي، هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له عمله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دیوات استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرولو د کمپاین بڑا خبرداري ورکړی دی. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې که څم د ټولو لوی ګواښ د روسیې لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنز د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کامل هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دی او بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولای شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوي ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو ل رای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو له سیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو لامل زیانمن شوی وای چې د ژمی په نږدې کې دوه سره د سرپناه د نشټون لامل له حمله جدي ستون سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې تروسی د سرپناه جوړولو او لمړنۍ اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور جزئیات د عبدالي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلې د ژمی په درشل کې د سرپناه د نشټون لامل اندېښمن دي. دا سیلاب ځپلی وای چې د ژمی په نږدې کېدو سره د سرپناه د نشټون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې وروستیو سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپناه سختو شرایطو کې ژوند تیروي. سیلاب ځپلی له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپناه جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلې دوه خورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هیڅ چای ونه سو ژغورلی، یوازې مو ځانونه ژوندي وایستل، ټول یې هوار کړل، کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هیڅ مرسته راسره ونه کړه، ما ته یو شلټر هم را نه کړ. ښځې مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپناه جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته تا اوسی.
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي، بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر را رسیدو دی او کوټ ولسوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده، پټي موډي درسې وړي کورونه او کوټې خلک سرپناه نه لري، ډېر کډواله مورته راغلي دي. تاسو محترمه احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ چارواکو ته ورسي، تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. خو د ادارې تل ادعا کړې چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي وروسته له هغه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده او اقلیمی بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړای. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 230 میلیونه افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دې ولایت کې د انټرنیټ په ستونزو سره تر بریده راکم شي. نور جزئیات پر راپور کې ورو.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 230 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنگونه وبښکي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و، نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اولته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته یې کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسودي سیاول ده، سیدوام ده او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د دې انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي هغه وسلول له مرکز سره د دې لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت جراوت ورسوالۍ کې طالبان ګرځېدل، مسجد په مسجد خلکو ته ویل چې مانا تاسو ژر دغه کړی دي، ژر به نه غچ کوي، یا مخریدې دي مو غچ کړی دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسو موږ ته منځونه تیروي، تاسو منځونه نه دي زده او داسې دي واسې دي، او دلته خلک ډېر په تنګړي په عذاب کړی دي. غړ ټلیفون چا سره وینده یا شه پرمټه یې دا باندې ګوره او د سپنه کې تا کوم واتس اپ پال کړی دی، فیسبوک چلې منا کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي. ډېر خلک په تنګ کړی دی، په تنګ راغلی دی. نو چې ستاد ما په ژر پوری منا ستا کار دی، ما په منځ پوری ستا کار دی، دغه دی په ټلیفون ستا کار دی. خلک ډېر فزاب کړی په تنګ کړی دی، دا شي کړی دی تر پوزي پوری راوستل دي. السلام علیکم، خدای دې مخسو.
السلام علیکم، دا دی رادیو ام خارن ته سلامونه وایم. دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام، موږ نګیدل ورو د پهونې تر وزارت ورسېږې دلته چې کوم امتحانونه اخیسته کېږي دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې چاردا پاسې لسانس هغه ځوانان که د دوی خوښ نه و دوی د لی سبا سي شارټلیس کوي الانه دوی ټول عالمان مولایان یې شارټلیس کړي دي بیا سوالونه مو لیدلي دي وایي څه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته برکو